په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما به دغه یو ساعته خپرونه کې تاسو ته ورکړلی یم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه مشالونه به درته هم وړاندې کوو، خو لومبی اسرائیلم مومند ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان جنوبی شاله لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره هم خموقه ده چې د ترګری ضد کمپاین سره یوځای شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی، او د کابل پر هوایي ډګر لبرید وروسته د امریکا د بنچر وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان جنوبی شاله لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترګری ضد کمپاین سره یوځای شي. بلخو د پاکستان د بنچر وزیر وایي احکانی شبکې او حفیظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون په کابل کې وویل
دوی د جنوبی آسیا لپاره دا نوې ستراتیژي او بیا ځلي تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه ده ځانګړې شوې، بلکې د ټولو هغو مسؤولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ له منځه یوسي او بېګناه خلکو ساتنه وکړي ښکیل دي.
بلخو د نهه پر ورځ نو وخته په نیویارک کې به غونډې ته د بنا پر وخت د پاکستان بنچر وزیر خواجه سپویل چې پاکستان د ترګرو ډلو د پاللو تور بې ځای دی، ځکه چې دغه ډلې د پاکستان په غاړه کې چول شوي، خو هغه دا ونه ویل چې چا دغه ډلې د پاکستان په غاړه کې چولی او پر ضد یې ولې ګامونه نه اخلي. د یادونې ده چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان جنوبی شاه په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان ور پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. نو د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. په کابل کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکارۍ د ورځني مذاکرات سرته رسیدلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي پرون د درې وړو هیوادونو چارواکو پر دې موافقه وکړه چې د دې درخیز همکارۍ هدف په افغانستان کې په پرامن توګه د بیا آبادکارۍ او اقتصادي پرمختیا ملاتړ کول دي. خبر پاڼه وایي په دې مذاکراتو کې د یادو هیوادونو چارواکي د رابطو پر زیاتولو، د درخیز همکارۍ په منصوبو په عمل درآمد کولو او د درې وړو هیوادونو ترمنځ پروژو ته په تحفظ ورکولو سلا شوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې شاهد اقان عباسی وویل چې د حکومت تمرکز یې د کډوالو په بحالۍ دی. نوموړي د ترګری پر ضد د جنګ لړکې د قبایلي ولس د قربانیو اهم یادونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو منتخب ځینې پارلماني استازي وایي که حکومت د اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې پورې د فاټا آئینی او انتظامي اصلاحاتو منظوري ورنه کړه، نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سفران وزیر وایي چې د اصلاحاتو به په مرحله وار توګه منظوري ورکړل کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 30 ته رسېدلی او په نورو لسګونه کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوې. د خبر پښتونخوا شاد څانګې لخوا مشال ډیوته د ترلاسه شوو شمیرو تر مخه پرون د ډینګي 2 نور ناروغان چې د پېښور اوسېدونکي وو مړه شوي دي. د سیاست څانګه زیاتوي پرون د 1402 کسانو معاینه وشوه چې پکې په 313 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوې، خو یوازې 111 کسان په اسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. د کابل پر هوایی ډګر له برید وروسته د امریکا د بنچر وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت پرون په کابل کې اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی او ویل شوی چې په دغه هیواد کې امریکایانو ته ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي یا په افغانستان کې ژوند کوي باید زر له دغه هیواده ووځي. په کابل کې پرون د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي 4 تنه وو چې پرون مازدیګر وژل شول. د برید کوونکو د توغندیو د برید له امله یو ښځه وژل شوه او 11 تنه ملکیان زخمیان شول. طالبان او داعش وسله والې ډلې دواړو د برید ذمواري منلې. ټاکل شوې ده چې نن سهار د افغانستان اجرایه رئیس په نوي ډیلي کې د هند له وزیر اعظم سره وګوري. له اجنډا سره سم عبدالله عبدالله باید پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان او هند ګډ نندارتون پرانستلی وي، خو د اجرایه رئیس سفر وځنډېده او دا نندارتون د افغانستان د تجارت او صنایع وزیر همایون رسا پرانست. په دې نندارتون کې شاوخوا 240 افغان سوداګرو وچه میوه، تازه میوه، زعفران او ګرانبیا کاڼي نندارې ته ایښودي دي. 1500 هندي سوداګر او 60 امریکایي کمپنیو اهم په دې کې برخه اخیستې ده. مشال لري ته وګستې په زرګونه ایرانیانو په تهران کې د هغه پوځي ویر وکړ چې داعش ډلې ترې په شام کې سر پرې کړی دی. پرون ګڼ خلک چې د محسن حجاجي عکسونه او سره بیرغونه یې پورته کړي وو، د نوموړي د جنازې ځای پورې یې لاریون وکړ. د جنازې په مراسمو کې د پارلمان سپیکر او یو شمېر نورو ایرانیو چارواکو برخه واخیسته. د راپورونو له مخې د ایران د انقلابي ځواک غړی حجاجي د اګست په لومړیو کې داعش ډلې د عراق پولې ته نږدې ونیوه چې د ایراني رسنیو په خبره نوموړی دوه ورځې پس ووژل شو. د حجاجي جسد د داعش د شام د پوځ او حزب الله ډلې ترمنځ د شوې موافقې له مخې ترلاسه شو. د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې یا ریفرنډم اندېښمن کړی دی. باب کراکر پرون د عراق الهوره ټلویزیون ته وویل چې د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري.
I'm disappointed that the referendum took.
نو مولوی زدی مایوس کړم چې ټول پښتنه وشوه. زه نه غواړم چې د انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي کال په عراق کې ترسره کیږي د بې ثباتۍ لتون را پیدا شي. د امریکایي سېنیټر لاندېښنې سره په یو وخت د عراق پارلمان پرون له مرکزي حکومت وغوښتل چې کوردستان ته پوځیان واستوي. د عراق کوردانو د ګل پورز د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه چې پرون یې نتیجه راووت او نږدې 93% کوردانو له دې سره موافقه وکړه چې خپلواک هیواد ولري. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومبه ټیسټ کرکټ میچ نن شروع کیږي. ټاکل شوی د دوه ټیسټ میچونو سیریز دغه لومبه میچ به په ابوظبي کې د شیخ زید په میدان پر ځای وخت سحر 10 بجې شروع شي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدئ چې سره لم منلاندې کول زموږ خپرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلي د افغانستان د امنیت لپاره د امریکا سره مرسته کوي، خو د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د پاکستان سره هر اړخیزه مذاکراتو ته چمتو دي.
ماحول تغییر کرد، ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم.
په تورخم کې د کسٹمز کلیر ایجنټان او سوداګر وایي په پوله د نوو شرایطو سره کاروبارونه اغیزمن شوي.
2003 نه 2007 پورې مونږه 75% په افغانستان مارکیټ باندې په خوراکي موادو باندې قبضه وکړه او اوس مونږه 25% پاتې یو.
د مونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم ووره تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چار وزیر خواجه آصف ویری دی پاکستان چمتو دی چې د امریکا سره د افغانستان د سولې پر مخ بوتللو کې کار وکړي او د افغانستان د بحران د هواري لارې پیدا کړي. نوموړي په نیویارک کې د آسیا سوسایټي یوې غونډې ته د وینا په وخت د خبرې کړې دي. نور تفصیل د عصمت ساروان پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت موویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولی شي، خو په خپله خوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورځپاڼې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منصور دا دی چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپله خوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تاوان کوي. پاکستان دا ویلي دي چې دوی به د پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې و او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره یې د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د امریکا دفاع وزیر او د ناتو ستر سکتر پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا په طالبانو د سولې غږ کړی دی، خو وایي د جګړې له پای ته رسېدو وړاندې به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا وایي چې د پاکستان سره هر اړخیزه مذاکراتو ته چمتو دی او باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په خبر امریکا او ناتو به افغانان بیرحمه دښمنانو ته پرینګدي، خو وایي د روانې کشالي حل یوازې له سیاسي لارې ممکن دی. نوموړي همداراز وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي.
And this renewed commitment is an opportunity.
د وی د جنوبي اسيا لپاره د نوې ستراتيژي او بیازلي تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګري ضد کمپاین سره یو ځای شي. دغه ستراتيژي چاته نه د ځانګړي شوی، بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترهګري لمنځه یوسي او بیګونا خلکو ساتنه وکړي ښکیل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته ویلي د نړۍ هیڅ یو هیواد د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان په څیر قرباني نه ده ورکړې، کومې دا چې افغان حکومت یې په اړه شک لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه له دوو محورو تعقیبوي. د ښاغلي غنی په خبره د بین الافغاني سولې ترڅنګ دوی له پاکستان سره هم سوله غواړي، خو اوس توپ د پاکستان په میدان کې دی چې څنګه ترې استفاده کوي.
ما حول تغییر کرده، ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم.
دای وی ماحول تغییر کړای، مونږ د هر اړخیزو خبرو لپاره چمتو یو څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. توپ د پاکستان په میدان کې د سولې د فرصت چې تلای فرصت هم دی مثبت استفاده وکړي. لمړنۍ پایلې بد نه دي، خو په دې برخه کې قضاوت بل وخت وړاندې وي.
قضاوت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو په اړه روسي راپورونه تشیاوازي وبللې. وړاندې داسې راپورونه خبره شوې و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له خاغلی غنی سره د کتنې په محل په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتنه مطرح کړې ده. د ناتو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم طالبانو ته په پیغام کې وویل چې دوی به د جګړې له لارې بریالي نشي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاوري لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خو دی.
دا هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې هغه اته کسان د نورو پلټنو لپاره په خپل تحویل کې اخیستي دي په چا چې په غیر قانوني توګه د ګردو د ویستو او د هغې د کاروبار الزام دی. په دوی کې ځینې ډاکټران هم دي. د دې ملزمانو د نیولو لپاره کاروایي د پېښور اف آی اے او ملتان امنیتي ادارو په شریکه کړې ده. له اسلام آباد رابع اکرم خان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې د پېښور د څانګې یو انسپکټر امجد علي وویل چې د غیر قانوني کاروبار د پبو یو پرایویټ هسپتال کې کېدو. دوی وویل چې د هسپتال عملی په شمول یو ډاکټر نیولې او د هسپتال مالک او یو ایجنټ چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري لټون یې روان دي.
چا چې پوردا غستا غد افغانستان او کم ډونر چې دای پنجاب نه راوسته وو نو مین ویل دا کې به مونږه ریډو کو آی کې مونږه کم کسان شو ڈاکٹرز سے ور الانگ وِد ادر سٹاف اوٹی سٹاف او کم دا چو اسسٹرز او غمو گا بو کم دے ریسٹ کو او کم بریزان چو اسو کے اپریشن او بی کمپیوٹ کو اغم شفٹ کو دا غتا کڈنی سینٹر تھا نو او دے خلاف دے مو ایف آئی آر درج کو
دو فاکی تے حکایت ادارے انسپکٹر پوینا چے چاپی پ وخت ملزمانو دے یوتن گور دے وستلا. انسپکٹر امجد علی خپل خبر کی زیات کڑا چے ملتان دے ایف آئی افسران پمر سیدا چاپ وہلیوا
پتن کو کی دا ورنے ایف آئی آر دے under human transplant human organ transplant act دا فرست ایف آئی آر دی باقی دا چر دا سے رپورٹ سی امو تا دے متعلق سے اعلان نشتے او نس دا سے جو کہ دا خلق جا کم کارو نہ کی جو پغلار من دکھی او ایون دا فریشن چ کو شروع دا د شپې 12 بجے ہو شروع کڑے ہو نو مطلب دا چ دا دیر کم کسان چ دی دیر فو سیکریٹلی او پتہ کم دا کار کی
پدی ورسو کې د قومي اسمبلی غړو لخوا د غوښتنه مخې ته راغلی و چې د بدن د اعضاو د پیوندکاري او د ورکولو اکټ کې د ترمیم وکړي شي او مجرمانو لپاره د سخت سزا تجویز کړي شي. د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي و چې پنجاب صوبې کې د ګردو د وستو او د خرڅولو غیر قانوني کاروبار کوونکي دوه ډلو پر ضد د کاروایي پس خیبر پختونخوا کې هم د ډاکټرانو یوې ډلې خلاف ګامونه پورته کړي دي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو مخچ غون ملکی په خاص توګه پنجاب خیبر پختونخوا او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د ګردو د وستو او د خرڅولو ډلې غیر قانوني کاروبار کوي چې پکې غیر ملکی ایجنټان هم ککړ دي. کال 2010 کې د عالمانو او د ډاکټرانو اتفاقی رائے پس د بدن د اعضاو د پیوندکاري او ورکولو اکټ منظور شوی وو او د دې اکټ تر لاندې یو تن کولای شي چې خپل بدن اعضا عطیه کړي خو تر څو چې هغه په دماغي توګه مړ نه وي ګرځول شوی.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بو غو تړکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
په تورخم کې د کسٹمز کلیر ایجنټان او سوداګر وایي د غلطه د پاکستانی چارواکو لخوا د اعلان شو شرطونو او د پولیس د تنظیم د پالیسۍ له کبله د دې روزګارونه اغیزمن شوي دي. سوداګر وایي د نوې پالیسۍ له کبله د افغانستان سره کاروبارونو ته ډېر زیان رسیدلی دی. بلخوا چارواکي وایي دغه ګامونه د امنیت په خاطر پورته کړي دي. تفصیل د فرحات شینواری ناور.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او د امپورټ ایکسپورټ مالونو سوداګر وایي چې د کسٹم محکمې د نو قوانینو او د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ سخت اغیزمن کړې دي. د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر واحد خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه بندیزونو له وجې افغانستان سره د دوی کاروبار ډېر راکم شوی دی.
ایکسپورټ آلریډي موږ
مطلب افغانستان مارکیټ نمونګه وتو والی ډیر افسوس خبره ده. 2003 نه 2007 پورې مونږه 75% په افغانستان مارکیټ باندې په خوراکي موادو باندې قبضه وپ او اوس دا فریش سروس چې شوی ده په 2016 کې نو مونږه 25% پاتې یو، هغه صرف هغه په وجه باندې تجار په وجه باندې چې هغه مطلب تکلیف تیری بیا هم دی ځای نه شای وړي.
په تورخم کې یو سوداګر محمد اکبر وای
د بارډر منیجمنت وجه له اساس مونږ لوکل خلکو ته چې دلته یې څومره روزګار او ټول متاثر شوي دي، که دکاندار دي که ترانسپورټ دي او که کسٹم ایجنټس دي، دغه ټولو ته مختلف شکلو کې مختلف قسمه نقصانونه ورسېده. که روزګار ته وګورې روزګار ختم شو، مشکلات ډېر زیات دي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وایي چې دوی د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غوښتنې او اندېښنې د کسٹم لوډ پوډ چارواکو ته رسولې دي او د بارډر مینجمنټ پالیسۍ تر لاندې پاکستانی او افغان وګړو لپاره پاسپورټ او ویزې شرط برقرار دی. خو موږ هڅه کوو چې کسٹم کلیرنګ ایجنټس او د پولې دواړو خواوو سوداګرو ته مخصوص کارډونه جاری کړو چې پتاګ تک ورته اسانی پیدا شي. یاد دی وی چې د تیر کال جون رئیس په تورخم کې د بارډر مینجمنت پالیسۍ تر لاندې پاکستانی چارواکو خلکو سره په تګ راتګ کې سختي شروع کړې او د بغیر سفری اسنادو چاته په دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تورخم کې د امنیت په خاطر دغه سختي شروع کړې چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیرا سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دیشت دوستان مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د بلوچستان د بولان میډیکل کمپلیکس استادان ویلي دي چې صوبایي حکومت بے له سپلانا په کوټه کې ټراما سنټر جوړ کړی دی، خو تر اوسه دغلته متخصص ډاکټران نه دي برتي کړي چې لامل نور ډاکټران د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دغه اړه باندې د ایوب ترین راپور ته وګورو.
د بولا میڈیکل ٹیچر ایسوسیشن یا اتحادی غړو ڈاکٹر حبیب اللہ، ڈاکٹر نقیب اللہ اور ڈاکٹر احسان اللہ تیر ورځ په کوټ کې وایو مطبوعاتی کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل صوبایي حکومت د کوټ په سیول هسپتال کې کوم ٹراما سنټر جوړ کړی دی، هغه د ډاکټرانو او ناروغانو اړتیا په بشپړه توګه نه پوره کوي. دوی په ٹراما سنټر کې د استادانو یا ٹیچنگ سٹاف پر لگولو هم نیوکی وکړي. په دې اړه نور حال ډاکټر حبیب اللہ بابر و مشال ریڈیو ته صدا بیان کړی.
ٹراما سنټر چې دی هغه یو نان ٹیچنگ اداره ده او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړي دي هغه د ٹیچنگ فیکلټی غړي. ډاکټران چې کله هلته ورشي دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس یا کوم هغه تجربه چې دا هغه به دوی غو نشمیرل کی نو لا محاله دوی به کوم د دوی هغه نور فیکلټیز ممبر دي تر هغه به دوی یا جونیئر یا کوم د دوی هغه پروموشن کیږي هغه پروموشن په حوالہ باندې به مسله ای. اوس موږ ډیماند دا دی چې کوم دا ټراما سنټر چې کوم دی یا د صوبې د پاره واقعي هم د ډیر ضرورت دی. خو موږ یې چې کوم په پاکستان کې چې کوم ټراما سنټر چلیږي موږ یې تاسو هغه رنګ وچولې پر دې باندې نوې تجربه مکوي. کچیر تاسو لدې ځخ اټانومس باډي جوړوي تاسو دا بیا چې دا دی یو جلا اداره وي چې د دې د پاره یو څلو کوټ ډیر اسامیان اناونس
بل خوا ته ډاکټر نقیب الله اڅکزي زیاته کړه که حکومت د دوی غوښتنو ته غاړه نه کښېښوله نو دوی به و احتجاج کولو ته اړ سي.
هیلث ډیپارټمنټ زموږ خلاف غیر قانوني اقدامات اخیستي دي، موږ ګورمنټ ته بارها ویلي دي، موږ عدالتونو دروازه ټکولې ده، لیکن هیڅوک موږ ته نه دي تیار چې زموږ مسایل حل کړي، جایز مسایل. نو موږ دې ته مجبور سو چې موږ د خپل د برادری مسایل د بایزت ژوند تیرېدو د پاره به موږ په خپل به جړه کوو. زموږ ډیماند دا دی چې موږ ټیچنګ اداره خلک په کار دادی په نان ټیچنګ ادارو کې موږ نه کې ولګي، موږ چې د کم کار د پاره اخصل سوی هغه کار په کار د موږ سره اخصل.
په دې ترڅ کې مې د حکومت د نظر د معلومولو لپاره د روغتیا د صوبایي سکتر اسمت الله کاکړ سره تماس د نیولو هڅه وکړه، خبریاله نسوم. البته د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوز د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو سره په خبرو کې تسلی ورکړې ده چې حکومت به د ټراما سنټر په اړه د ډاکټرانو ټولې ستونزې ډېر ژر هوارې کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست د 8 نیټې په ځانمرګي برید کې ډېری وکیلانو په سیول هسپتال کې د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. وروسته صوبایي حکومت په بیړه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ټراما سنټر جوړ کړی، کوم چې د ځینو ډاکټرانو په وینا په یاد سوي سنټر کې ټول ضروریات په پام کې نه دي نیول سوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
سے میرا چپم گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مطلب پہن دے امید نور نو غوڑی چنور کو بیگنا زامن کو تابو تو تے کینی تول تخ پل پلا غوڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په خوست کې د وطن ګوند یو شمیر فعالانو د ډاکټر نجیب الله د 23 تن په مناسبت سره په یو غونډه کې ویلي دي کچره د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د سولې 15 نکاتی پلان عملي شوی وي. نن به هیواد د دومره بېقرارۍ او تشدد سره نوې مخ شوی. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور.
د وطن ګوند یو غړي سخی جان سرحدي ویل که هغه وخت نړۍ د نجیب الله غوښتنه درک کړې وای دا ستونزې نه رامنځته کېدی.
ډاکټر صاحب نجیب الله وو سچ ویل هغه بیا عملي کول دا نظر او عمل فصله نه لرله که هغه پلان تطبیق شوی وا توتیا جوړه نه وا انردلی سوپ کشتر کوله یو سکوله متسوی دا وینه بنه تلی دا.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی ویل درې لسیزې وروسته نړۍ په دې پوه شوه چې جګړه نه د افغانستان حل لاره ده او نه په دې هیواد کې د جګړې په شتون کې نړۍ د آرامۍ احساس کولای شي.
کم او زیات دیرش کاله مخکې د بین الافغانی تفاهم په خاطر، د سولې په خاطر، د جنگ د پای په خاطر، د همدغه شهید په نوښت او ابتکار ملي روغه جوړه اعلان شوه. نړۍ بل لاره ورکه شوه او دې ته اړ شول چې دی روغ جوړ لاره چې ډاکټر نجیب الله اعلان کړی و دی غینا بل لاره د خلاصون افغانستان لپاره او د خلکو لپاره نشته.
په غونډه کې یو شمیر عالمانو هم برخه اخیستی و. مفتی محمد سلیم منصور ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله غوښتنې چې څه وي دغه لاره چې کومه ول هغه صلح، امن، آبادی، وطن دوستی، اتفاق، اتحاد او ورولی ولا بل هیڅ نه ول.
د خوست یو تنځوان سبیل روخان ویل
همدغه د شهید ډاکټر نجیب الله د صلح او د تفاهم سیاست په مخ کې بوزي تر څو د غزمن وروسته پاتې هیواد چې واقعا د اوسنۍ نړۍ د پیشرفت او تکمل د کاروان څخه ډېر وروسته پاتې ده یو سالم مسیر باندې رهبری کو.
د یادونې وړ ده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام څلورم یا وروستی جمهور رئیس و. که څه هم یو شمیر افغانان اوړلې تر ولسمشرۍ مخکې د ډاکټر نجیب الله پر دندو نیوکې لري خو په ټوله کې د سولې لپاره د ده هڅې ستایي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
که دوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندی هیلی خپرونه کې له فرخندا ست سره به واوري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. زموږ خپرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. هلته تاسو د سیمې نه زموږ د همکارانو تازه راپورونه هم لوستئ شئ او د هغې سره سره چې زموږ همکاران د دغه سیمې په سیاست، اقتصاد او په ټولنیز او کلتوري ژوند کې ویډیوګانې جوړوي هغه هم تاسو په ویبسایټ کتلی شئ. لس نیمې بجې شوي دي په پښتونخوا کې. راځئ چې د اسرار الله مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون په کابل کې وویل چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره اهم خموقاله چې د ترګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. بلخوا د نهې په ورځو ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د پاکستان د بلوچرو وزیر وویل چې د حقانی شبکې او حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. دا یادونه ده چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمېر 30 ته رسېدلی او په نورو لسګونو کسانو کې د ډینګي د بیماری پخلی شوی. د خبر پښتونخوا سیاحت څانګې لخوا مشالرو ته د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه پرون د ډینګي دوه ناروغان چې د پېښور اوسېدونکي وو مړه شوي دي. د کابل پر هوایي ډګر لبریدو وروسته د امریکا د مناسبو وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت پرون په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی او ټاکل شوی چې نن سهار د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نیو ډیلی کې د هند له وزیر اعظم سره وګوري. او په زرګونو ایرانیانو پرون په تهران کې د هغه پوځي بیر وکړ چې داعش ډلې ترې په شام کې سر پرې کړی دی.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرته چری فتنجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم خرابېدونکي معیار د حکومت په دې اړه دا څنګه نظر انداز کول دي. د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو پر ځای صوبایي وفاقي حکومتونه دا شبه په بیا بیا د نظر وباسي. ادارې وایي چې د تعلیم سالانه رپورټ تر مخه چې د پنځم جماعت صرف 2.5% د ماشومان اردو سندي او پښتو ژبې لوستل کولی شي، 6.5% د ماشومان انګریزي ژبې ټکي لوستلی شي او همداشان په حساب کتاب کې 8.5% د ماشومان جمع منفي کولی شي. ادارې په وینا دا هر څه ځکه کیږي چې په سکولونو کې تربیت یافته استادان نه اخیستل کیږي او له وجې په زیات شمېر کې ماشومان سکولونو ته نه ځي یا بهر پاتې شي. ادارې زیاتوي چې کله کې په سکولونو کې دا قسمه مسلې رامخته دي، بیا د دې سره سره د بنیادي سہولتونو نشتوالی او د سکولونو د کورونو لرې کېدل هم لویه وجه ده چې مور پلار خپل بچي دغه سکولونو ته نه لیږي او په خصوصي توګه د جنکو شمېره په دې کې زیاته ده. ادارې وایي چې په ټول ملک کې په سن صبح کې د تعلیم شرح د ټولو کمه او خرابه ده. ماشومان په سکولونو کې زیات داخل دي، خدا اندازه گول گران ادا چدغه ماشومان په سکولونو کې سزده کوي هم او کنه. ادارې خره کې وای چې 9000 استادانو خستلو فیصله او د هغې سارنې پالیسی شروع شوه، خو بیا هم د ډیر مثبت او فوري ګامونو اوچتولو ضرورت دی او که دا ونه شو نو هغه لوس چې تعلیم ټولو لپاره هغه به ترلاسه کول ګران شي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چېرته چې صحت اسانتیاوي د ضرورتونو په مقابله کې کم دي او هم د دې له وجې د مړینې شرح په زیاتېدو ده. ادارې وایي چې پلاننګ کمیشن په دې اهم مسله پیمز اسپتال د سینیر ډاکټر په مشرۍ یوه ډله جوړه کړې وه او 2015 کې یو جامع اصلاحاتي پیکیج یې تجویز کړی وو، خو افسوس خبره دا ده چې د 2 کالو تېرېدو باوجود په دې غور ونه کړی شو. ادارې زیاتوي چې پاین کې 43 ترمیم کولو پس د صحت شعبه صوبو ته حواله کړې شوې وه، خو سې ذمهوارۍ د وفاقي حکومت هم دی. خود افسوس مقام دا دے چھ پا کامی کچھ مناسب ہیلتھ سکیم سے پالیسی نہ لری دا صحت پا پالیسی دا صبح پکا چھ ہم دا ہم غگے کمی دا. اداری وائش دا حکومتون دا بے غورا لوجہ دا صحت دیر مسئلے را مخت دی، خو پا خصوصی توگا لر پروتوسی مکہ خلق دا صحت دا سہولتون سخت زیاد محروم دی. اداری اخر کے وائش وفاقی و صبح حکومتون دی یو مضبوط طریقہ کار جوڑ کری دا باد دا ضروریات مکمل جائزے خستلو پس دی صحت سہولتون دا پارا فنڈ اٹھا کی اور ہر وگڑی رسول دی یقینی کری بل دا چھ دا اس صبحی معاملہ جوڑا شو ودا نو ځکه سبو ته هم خپل اختیارات او فن استعمالولو کې خپل صلاحیتونه زیاتول پکا دي چې ولست سخت بیمارونه محفوظه وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ریویو او بوکس په خپل یو لیکنه کې وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان جګړې لپاره یو کوټلی حل نه لري او دغه مسلې ته هغه پام نه ورکوي څنګه چې ترې تمه کېده. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی د پاکستان حکومت اراده لري چې د ځینو شیانو په درآمدولو کنټرول زیات کړي او د شان د روپۍ د بیې د ټیټېدو مخه ونیسي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده اسد نور.
د نیویارک ریویو اف بوکس په خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی ډېر لږ کار کړی دی. امریکا لا هم دې ته تیار نه ده چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره یو کوټلې پالیسي ولري، په دې اړه کار وکړي او د پلان له لارې یې بیا عملي کړي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او قومي امنیت ادارې د دغه مسلې په اړه ټیم هم نه دی ټاکل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر هم د سپتمبر په وروستیو کې وټاکل شو. لیکوال احمد رشید وایي ولسمشر ټرمپ دغه جګړه خپلو جرنیلانو ته سپارلې ده. په تیرو وختونو کې به چې کله د ملګرو ملتونو او ناټو په سرمشریزو کې د افغانستان په اړه خبرې او پالیسۍ امریکایي ولسمشر وړاندې کولې، نو د اروپایي هیوادونو مشران به یې مرستې ته ولاړ وو. خو سږ کال یو مشر هم په داسې غونډو کې د ولسمشر ټرمپ د افغان پالیسۍ ته سم ملاتړ ونه ښود. یوازې د یوې خبري ادارې سره د مرکې پر وخت د ناټو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو لیږل وستایل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه به لا هم په دغه هیواد کې ایسار وي. نیویارک ریویو آف بوکس دا هم لیکي چې نوې امریکایي ستراتیژۍ کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرسته هغه سي نشته څنګه چې پر موجوده کړکېچنو حالاتو کې له هغه سره ښودل شوی وي. ولسمشر غنی دا وخت د پاکستان او ایران نه د لیږل شو افغان کډوالو د مسلو د دوی لپاره د ځای او خوراک د بندوبست تر څنګ د یو شمېر داخلي مسلو په حل کې بوخت دي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به په ځینو لګژري درآمداتو بندیزونه هم لګوي چې دا شن په دغه هیواد کې د بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې د روپۍ بیا ټیټه نشي او په خپل ځای یې پاتې کړي. شاهد خاقان عباسی وایي دوی به د ځینو شیانو په درآمدولو کنټرول نور هم زیاتوي چې دا شن د بهرنیو پیسو ذخیرې خوندي وساتي او په تیزۍ سره یې د کمیدو بچ کړي. ځینې پوهان دا هم وایي پاکستان به په یو کال کې دننه د نړیوال مالیاتي فنډ نه د قرضې غوښتنه هم کوي. د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان حکومت په ځینو غیر ضروري شیانو لکه ګاډو، موبایل، ټلیفونونو، سیګریټ او کالیو په درآمدولو کنټرول وساته او د دغه شیانو درآمدول یې ګران کړل. بلخوا د حکومت په دغو ګامونو هم سخت تنقید وشو او ځینو خلکو دا وویل چې له دې سره به په غیر قانوني تجارت کې زیاتوالی راشي. خو د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی به په ځینو درآمداتو دغه کنټرول لا نور زیاتوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دان رسپان لیکلی دی سعودي عرب بعد جون میاشت نه مېرمنو ته د ګاډو چلولو اجازه ورکړي، نه د روان کال د جون د میاشت نه. سعودي حکومت دا اعلان د مېرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یوې غوښتنې د جواب نه رسټو کړی دی. د ښځو د حقونو د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروستو کړی دی. د یو کال دوران ځینې مدني فعالان قید کړل شوي هم دي. د لیکنې مهم ټکی د اسرار الله مومن ناور.
ډان ورځپاڼه د سعودي عرب سرکاري رسنیو په حواله لیکي چې دا هیواد به راتلونکي جون میاشتې نه مېرمنو ته د ګاډو چلولو اجازه ورکړي. د دې تاریخي پریکړې سره به سعودي عرب د نړۍ تر ټولو اخیری هیواد وګرځي چې مېرمنو ته به د ګاډو چلولو اجازه ورکوي. سعودي حکومت دا هیرانوونکی اعلان د مېرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروسته کړی دی. د یو کال دوران ځینې مدني فعالان قید کړل شوي اهم دي. مېرمنو ته د ګاډو چلولو دا پریکړه چې د باسره او محافظه کار مذهبي خلکو غبرګونونه اهم راپارولی شي د طاقتوره ولی عهد محمد بن سلمان په کوششونو شوي. یاد شایي فرمانه چې د 2013 کال د جون له میاشتې به عملي کیږي. وروسته به د ټرافیک په قوانینو کې بدلون راځي او ښځو او سړو ته به یو شان د ګاډو چلولو لایسنسونه جاري کول پیل شي. د سعودي عرب لخوا دا اعلان په داسې وخت شوی چې د دې اونۍ په اخره کې د سعودي قومي ورځ منځل کیږي چې په کې به د هیواد سړي او ښځې په وړومبي ځل یو ځای برخه اخلي. کارپوهان وایي دا قسمه پروګرام چې په وړومبي ځل کیږي او سخت دریځه یې مخالفت کوي، هدف یې د سعودي حکومت لخوا شوي اصلاحات نړۍ ته په ډاګه کول دي. مېرمنو ته د ګاډو چلولو پر پریکړه مېرمنو او سړو په کوڅو کې له موسیقۍ سره نڅاګانې وکړي، کوم چې د سعودي په څیر هیواد کې یو هیرانوونکی کار دی. پر دې سربیره مېرمنو ته په وړومبي ځل د لوبو میدانونو ته د تلو اجازه هم ورکړل شوه. دا راز لدی مخکې یوازې سړو ته اجازه وا چې د موسیقۍ او کنسرت ته ولاړ شي. ورسپاڼې لیکي دا اقدامات د سعودي عرب د حکومت د هغه پلان برخه ده چې هدف یې د 2013 کال پورې په سعودي دننه ټولنیز او اقتصادي اصلاحات کول دي.
د سعودي عرب د ولی عہد د یاد پلان هدف ځوانانو ته د تفریح او ښځو ته د کار موقع زیاتول اهم دی. دان وسپان لیکي چې سعودي چارواکو په دې میاشت کې لسګونه کسان نیولي چې پکې یو شمېر با سره مولیان او فعالان شامل دي. انتقاد کوونکي دغه منظمه عملیات بلي. د سعودي محافظه کار حکومت چې پر ښځو سخت بندیزونه لري غواړي چې د ښځو پر روزګار، سفرونو او نورو فعالیتونو لګیدلي بندیزونه نرم کړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
د عراق پارلمان له حکومت غوښتلی دي چې کردستان ته فوجیان واستوي. په بغداد کې د پارلمان رئیس وروستو تر دې دا غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ لپاره د کردستان د دوشنبه د ورځې د ټول پوښتنې نتیجې پرون اعلان شوې. دا ټول پوښتنې له مخې نږدې 93 په سلو کې کردانو له دې سره موافقه کړې ده چې کردستان د یو خپلواک هیواد شي. دا موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د عراق پارلمان له صدر اعظم حیدر علی بادی څخه وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبې په ورځ د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بیرته خپلې کړي، همداراز هغه سیمې چې اختلاف پرې شته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید د دغو څارنه وکړي او واکې خپل کړي. هر ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشتی چې مداخله وکړي. د عراق مرکزي پارلمان په پرونۍ غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې د کردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کردستان اربیل او سلیمانیه ښارونو ته به د جمعې د ورځې د ماښام له 6 بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وځنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ 10 پرواز اربیل او 3 سلیمانیه ته لرل. د عراق کردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربېره خپره شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کردستان د انتخاباتو او ټول پوښتنې د خپلواک کمیسیون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه. 2.1% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 2.3% مثبت رایه ورکړې ده او 0.2% مخالفت کړی دی. د کردانو مشرانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزي حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د کردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوې ټول پوښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د ناټو سیکرټری جنرال ینس ستولتنبرګ ویلي د افغانستان امنیت د ټولو اروپا او د ناټو د غړیو هیوادونو په ګټه دی. په کابل کې د رایټرز خبري ایجنسی سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړې د داعش او افغاني شبکې د جګړې له لارې په افغانستان کې نشي بریالی کېدی. په دغه اړه باندې تفصیل احمد شیبر راکړي.
د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل زه ډاډه یم ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمېر زیات کړو، چې افغان سرتیري وروزي، سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همداراز ډاډه یم ځکه چې له افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناټو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثباته افغانستان د ناټو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناټو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناټو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس دې غونډې ته وویل چې طالبان د حقانی شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالي نشي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اگست په میاشت کې اعلان شوه پر دې ټینګار شوی دی چې ناټو هم د افغانستان په ماموریت کې خپل همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 3400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناټو د نورو غړیو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کوس وخت شوی د زمنګ د ونیزي خبرونه مشالونه دن په مشالونه خبرونه کې در سره د آزادۍ د تحریک د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. راځي چې د خبرونه وو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې مو د سړنکار او لیکوال فضل زمان شلمان سره د تحریک ازادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي په ژوند او مبارزه خبرې کړې دي. فضل محمود مخفي د آزادۍ د تحریک هغه نوموړی شخصیت و چې خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې ته وقف کړی و او په دغه لاره کې د ډیرو سختو او ازمایښونو نه را تیر شوی و. د مخفي صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د فضل زمان شلمان ناورو.
مخفي صاحب خپل نام فضل محمود و، شاعري نوم یې د تخلف د مخفي و، او دوی چې کوم دینو د جاګیر ډېره معمول تحصیل دی او باجوړ ایجنسی کې، نو هلته کې دوی نکاح نه وه. مخفي صاحب په خټه باندې مداخل معمول تر کړه نه دی. د دوی مشران سفرونه کوله، بېرته راغلي وو، او د ده نیکه چې کوم دی محمد نور نامه وه، نو دی خپل لور چې ون هغه د ماڼوګي کلي فاضي صاحب ته په نکاح ورکړې وه. دغې لورې بیا خپل ورونه چې کوم دي نور محمد او شیر محمد دا دینی زده کړو دپاره اشنغر او هندوستان ته لیکلي دي. مور نور محمد په اشنغر کښې ریپندینو واده کړی و، په کال 1340 کښې چې کوم دینو فضل محمود سترګې پرانست. چونکې مخفي صاحب پلاس و، نو دا په خپله باندې ډېر لوی عالم فاضل و، نو مخفي صاحب د دینی زده کړه چې کوم وه، او بیا د دینی زده کړې نه علاوه چې کوم دینو د فارسي اردو عربي ژبې چې کوم دینو دا تلاغ نه ده کړی په کور باندې. بیا را دېنه پس چې اتم جومات په کلي کښې پار کړم، بیا اسلامي های سکول پېښور کښې چې کوم دینو داخل کړو، په کال 1940 کښې د دغې سکول نه مخفي صاحب څلورم پاس کړم. بیا مخفي صاحب پلار چې کوم دینو مخفي صاحب په ګډ خالج پېښور کښې داخل کړم. دې به د لسم جومات کښې وو چې خپل د شیر محمد چې د دارالعلوم ادرې مخترم وو د دیني زده کړو دپاره هندوستان ته وبللو، هلته په دېوبم دارالعلوم کښې داخل کړو.
په پېښور کې د زده کړو نه وروسته مخفي صاحب هندوستان ته لاړ او هلته د شیخ الهند محمود الحسن او نورو سترو مشرانو په ملګرتیا یې د برېتانیا نه د ازادۍ مبارزه پر مخ وړه. په 1910 کې د شیخ الهند په مشوره پښتونخوا ته راغی او دلته یې د استاد په حیث د خپل کار پیل وکړو. په دغه اړه فضل زمان شلمان وایي
هلته کښې دو ډېر ښه پوهه ترلاسه کړل، او ښه پوهې نه علاوه د شیخ الهند محمود الحسن سره ډېر نږدې تعارف پیدا شو. نو شیخ الهند محمود الحسن دا غوره وګڼل چې موږ هم دا لرې خبره کوو په هندوستان کښې چې کوم دي نور کسان هم لګیا دي، او دغه شان په پښتونخوا کښې هم ډېر خلک لګیا دي دا لرې خبره سوچونه کوي، باید چې موږ په شریکه باندې دې کار ته ملا وتړو. په دغه ورځو کښې چې کوم دي نو مولوي عبدالعزیز، مولوي فضل رحیم، مولوي تاج محمد، مولوي فضل واحد ترمبردی صاحب، عبدالقبار خان باچا خان، عبدالاطر خان اکبر، می عبدالله شاه، خادم محمد اکبر، مولانا محمد اسرائیل، مولوي تاج محمد،
د خدای خدمتگار تحریک مشر باچا خان لیکلی دی چې مخفی صاحب باورلا کتابونه راوړو او دی په شریکه قتل او په سیاسي موضوعاتو به بحثونه کول. د پښتنو په خاوره په قامی بیدارۍ کې مخفی صاحب ډیر مهم کردار لوبولی دی او د هغه وخت دوه نوموړو مبارزینو باچا خان او حاجی صاحب تورنګزی سره په شریکه دغه مبارزه پر مخ وړې ده. فضل زمان شلمان په دغه اړه وایي.
عبدالغفار خان باچا خان مخفی صاحب په باره کې لیکي چې دوی لکه مولوی مخفی فضل ربی صاحب او تاج محمد صاحب ډېر تک راتک دوا سره کولو او د مخفی صاحب په تعلق باندې زما تعلق هم د تورنګزی صاحب سره پیدا شو او موږ چې به ناست خبرې به هم کولې نو لکه د مخفی صاحب د مجلس څخه په ما ډېر اثر و او دا چې ما د کتابونه راوړلو او یو ورځ یې راته عبدالعلیم شریر یو ناول راوړو زیاد او غلاوه نومېده. د دې کتاب په مطالعه ما ته ډېره ګټه په دې ورسېده چې هغې کې دا لیکلي چې د سپین عیسایانو مسلمانانو ته د 300 کالو د تسلط خاتمه څنګه وکړله. باچا خنیږي چې مفتي صاحب الهلال اخبار هم درته وړو او نېشنل هیرالډ اخبار چې دا به هم راوړو دا موږ په شریکه باندې کوو. عبدالاکبر خان اکبر د مفتي صاحب په باره کې لیکي چې دا اولنۍ سړی دی چې ده په دې علاقه کې په اول ځل باندې د قاملې سوچ او فکر پیدا کړی دی او ډاکټر خان اکبر دې راته چې په حقیقت کې یو سړی زما استاد دی. بدر په دالدون کې مولوی مخفی صاحب او تاج محمد صاحب دوی چې کوم دینو پارٹی جوړه کړې ده دا په کار باندې خو اسلامي رنګ لري خو د دې حق سردار چې دا قوم بېدارول غواړي منور کول غواړي او چې انګریزان د دې سیاسي تاریخ ډېر سخت مخالف دي.
په داسې حال کې چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه روانه وه او په دغه لړ کې لوی شمېر پښتانه افغانستان ته په هجرت لاړه خو دغه لړۍ بریالی نه شوه او چې کله خلک راستانه شو نو ډېر ظلماتي وو. د خلکو د بیا بیدارۍ او هغوی ته د ازادۍ د یو نوي روح ورکولو لپاره مخفي صاحب د انجمن اصلاح افغانه د جوړولو تجویز وړاندې کړ. په دغه اړه فضل زمان شلمان نور معلومات راکوي.
هجرت چې ختم شو هجرت نه واپس خلک راغله یو بل نه خلک چې کوم دی نو ډېر خفه وو. د مشرانو نوم بلیمانې خراب او غلط رواجونه چې څنګه دې د ختمولو لپاره هڅه وکړه نو دې لپاره چې کوم دینو مخفي شه چې کوم دینو یو نظر پیش کړ او دا غو نظر په بنیاد باندې په ولنی اپریل کار نه سو یو مشکې د انجمن یا سایا فاغه نه په بنیاد باندې تنظیم جوړ شو. په دې باره کې ډاکټر پروفیسور سید جقادی شاکا کا خیل چې د خدای خدمتګار تحریک پی ډی کړی ده هغوی وایي چې باچا خان چې مولوی مخفي ورسره وو دوی د یو سوچ او فکر خلق راغون کړل د ډېر غور فکر او بحث نه پس یې د انجمن اصلاح افغانه بنیاد کېښودل.
فضل زمان شرمان زیاتوی چې فضل محمود مخفی صاحب د انجمن د سوري لاندې د پښتنو په بیلابیلو برخو کې سکولونه پرانستل او خلک یې اماده کړل چې خپلو بچو له تعلیم ورکړي. خو چې کله په انجمن بندیزونه ولګېدل نو مخفی صاحب د باچا خان سره په ملګرتیا بیا د خدای خدمتگار تحریک بنیاد کې خود
نومبر 1 تاریخ پنم باندھے گلوبل انجمن جو آپریشن دا تندی چکمو دے فکر اور سوچ دا مخفی سے پیش کرے ہو دے خبر پر دلیل کی بندہ دا ارواخاد احمد کا کا حوال ورکو خدائی خدمتگار غرزان دا دبگرہ کے ہو دا دد زرد کا خاکہ مولوی مخفی پر پلی شیر کے دا سے بیان کرے رہا خدا دا سے وقت براش کی زمین جہاز بہوں گی دا کباب دا پا حواج پتر خوبو بسن دا نظم مولوی مخفی دا کانون سدولت نا اولان دے جو کرے ہو دغه احمد کا کاوه کی دا خاکہ مولوی مخفی پر شیر کے بیان کرے ہو بیا یا ملی شکل دا خدای خدمتگار غرزان پر نیم انتر آرے دا پا خدای خدمتگار تاریک پاندے ہم رنگیو لگے دنا اور دا شان دے چکم دینو
دا ہند ویش نروستو مخفی صاحب ډیر ظلمات شو بیا دیر تلاړ هلته د نواب دیر په مدرسه کې استاد شو خپل اخري وخت ډیر په خاموشه تیر ک د نوموړي د ژوند د اخري ورځ شپو پاړه فضل زمان شلمان وای
دیر ته مرور او خطا په ډیر بد حال کې نو کبیر کې ځکه کم دی نو مجبور دوستانوں علاوہ بل چا ته د مولوی مخفی په اړه پوره معلومات نشته د د په ژوند او جوتجا ځان یو کتاب لیکل کیدی شي د څه د ژوند حالات چې څنګه د تخلص ته همدغه شان پروت دي
اوردونکو د غواز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد ازادي د تحریک دی او بل نوموړي مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.